ځوانانو خبرونه. د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وی او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. په یوې بلې تانې څنګه خپرونه کې په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي؟ همدا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کیدی شي، او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پایه راسره واوسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټره، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي، او دا واضح خبره ده. موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او په ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه، دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه یې د خوی دا د په درد نشي خوړلی.
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
موږ یو خپل وانډیوال هغه به دایم لافې باټې وهلې چې په فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه، په فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه. لا پوه شوم بعضې خلک دي چې انډیوال زړه ډېر وړوکی زړه لري، خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله هم قومندان یم، هم انډیوال اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حال کې چې هغه فلزکار و خپله پوه شوې. له دروغو نه به یې دا ویلې، خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې هم خپل فلزکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سوه. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي، دا بعضې خلک چې دي عادت یې سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یې سویه جیګه وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کیږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه ده داسې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل، زیار وشتل، هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه د هغې آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پی تکرار یو دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پی وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخان وهي، د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې موصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي، او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغوی دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوتي مختلفې بیا د ژوند ډېر تریخ تمامېږي، یا دغه د خشونت سره رامنځته کې اکثره له همدغو شیانو راښيي چې بعد له واده نه یا د مېړه ښځه خوښه نه یا د ښځه مېړه خوښه نه.
په کلیوالو سیمو کې ډېر وخت داسې پېښې هم شوي دي چې رویبارانو ته یوه نجلۍ یا هلک ورښودلی، خو بله ورځې چې خېښان ورغلي بل کسې ورسره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه یې ورته ښودلی وي یا عکس ور وړی خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا معتاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلې نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته پلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې پخپله یو سړی ځان ته لیدلی وي خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا مهم کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنۍ چې کور ته چلار شي د هغې خواستګاري کوي که نه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور یې هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کیږي یا به ګوري نو د کوژدن نه باد ډېر خبرې پیدا کیږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کینی د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم، نو باید دا مسله نو حل شي. نو هغه هلک او نجلۍ چې نه ګوري و هېڅ خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یو نجلۍ یې کوله، خپله پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه، یو لک اضافه ورکړه نجلۍ وکته ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګوري نجلۍ او هلک، دا به ښه خبر وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کیږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي، ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل یې خوښ شوي دي، د هغو کسان سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې، که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ یې آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه پر تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او د شیانو سبب هم کېدای شي.
دین علی مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي، مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کیږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یو نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی. یو صحابي په انصوارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله الله علیه وسلم ورته ویل چې فی عینه شیء د دسترګې ښکلې نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید خود انجلۍ وکړي، او دا جواز هم ورکړی ځینې کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کوم انجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه د موږ انجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه انجلۍ پرېږدي چې موږ تاسې ورته غوره کړی. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسې هغه انجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسم الله وایي ستونزه د هلک او انجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي، له خپلې پردي سړي نه مشوره اخلي، له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې انجلۍ هلک وګوري یا هلک انجلۍ وګوري، بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه، یا مثلا د سکایپ له لارې نه، د تصویر له لارې نه هغه ویني. هغه لارې هم شته، خو لیکن داسې هم کېده چې دې شیانو ته بېخي ضرورت نشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا کیو انجلۍ به په هلک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل، اوس به بازارونو ته هم سره ځي، نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپوه ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او انجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي، او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي. که نه نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي، او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي، د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس، دوی لا آماده نه وي. نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي، دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي، او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې ترلاسه.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرم ونه شي.
که هم حیا ښه کار ده، الحیا شعبة من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده. خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکاري، هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا پکار ده چې حیا ونه شي. که کوم ځای کې سې حیا نه وي پکار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول، داسې زمینه مساعده ول چې یو هلک راسي د لور وویني یا خور وویني، دا سوال ورته پیدا شي دا خو د حیاتوب ده، دا نظر غلط ده. ځکه چې دا سې ځایونو کې شرم کول د خپل ځان سره، د خپلې کورنۍ سره خیانت ده، او په دې کې حق تلف کېږي، او په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدي او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وپېژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هودي وایي، او که نه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تان نسانگی درنو وریدون کو دا خبرونه مو په همدی ځای پېته رسیږي. تر بیا راتګه مو علامل شه.
ستا په مینا مې زړه شدی، نور جهان په کار نه دی، زما د زړه پر وسیله د ملنګ مینا سو ښکارا. ستا خبرې ښایستې ته چې په ناز راته کوې، هم ټپه یې هم غزل څنګه په ناز دې وخندل. شایستا شایستا زوانی لکه د مینې شاعری، پانس کال عمر کو څنګه پر ځان مې دا ارغو. د ځوانۍ ورځې او شپې په انتظار کې تیرې شوې، چې د زړه کور مې زړه مې وړې تصویر راکښېږده د ښایست نښې راپرېږده غم یو تل زما میلمه ستا د یاري کمه پایده سپین لاسونه ګوتې سرې ګرانو نظر به لوستې ډېر خوشحاله یې زړګۍ دی چې راسره مې خپل لالی دی کول دی رازی مسافر یار د جرمنی نباران ستانا جلی ایسی بانی کمی نری تصویر کردم فردر پجرا سم اور تزا نیمش پد تنهایی ده د جانان گرانا جدایی ده ستا غمونا میلمانا قربان دی خرم ویلا دزلا هر دل دیرا تگرانا چاچو وایو جانانا تم سوال زوار شوندان چنن جواب کی جانان فل مطلب پورا کوي چجړو مال نن رازي ستا پلاس کسر بنگړي چړو ما ټول اتوړي ستا ټکان سو د کوزي فرمای خاوري واړوي دسما ستاوړي د کوز دي فرمای شروع دي کاني مې جانان تیر کړه ځواني اوس پته سپوزان تیروي مازدیګر سوزه ورځم د جانان دې کله پرېږدم مرد چه گورو پر سر دی جانان را سمازی گردی پزر سخصی نرازی هر مازی گرمی جردوی سر اخلاص و نرازی هر مازی گرمی زیروی ملامت کرم نری جواب را کی در یاری ملامت کرم نری جواب را کی در یاری چه دزل کور می د چا د لاس سوران دی ام اگر دل ټول دنیا گرا
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
آزادی میلمه
د آزادی رادیو تاسو افریدونکو د آزادی رادیو ملمت سلامونه وړاندې کوم. له آزادی رادیو به مو د بندونو کانالونو او زلزلو پاړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلې وي. د دې لپاره چې دا متخصص افغان لا ډیر وپیژنې له ما اسمت څاروان سره اوسي او له انجینیر صاحب نادم سره زموږ خواله واوري. انجینیر صاحب نادم ته مې په پیل کې وویل چې په خپله د ځان پاره یو سره ته ووایي چې چیرې اوسي او په څه بوخت دی.
زه په لندن کې اوسېږم، خپل د فامیل سره او درې زامن لرم، یو لوی ټول تحصیل کړی دی او ټول په سلام ډیګري اخیستی دی او هر یو کار کوي. نو زه اوس لندن کې هم اخته پدې یم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي. د ابن سینا دا عملیات کارنامه لاندې موږ کار کوو چې څنګه وکولای شو د افغانستان د ودې لپاره هلته کار وکړو. بل دا چې جامعې نخبگان علمي په نامه یو جامع لرو چې ټول هغه استادان، ټول هغه پی ایچ ډی، ماستری، لیسانس د خلک مو راټول کړي دي چې څه رقم وکولای شو د دې پوتنسیال نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو.
همدغه استادان او متخصصین چې تاسې یادونه کوئ او راټول کړي مو دي، دا په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي؟
نه، دا هم په بهر کې هم په دننه افغانستان کې دي. دا ټول موږ په دغه ټولنې تر چتر لاندې راټول کړي دي او ډېر هم دي، یعنی په سلهاو دي چې موږ غاړي کې ورسره نیولې دي. څو د خلک زین مثلا کار نه کوي په دولت کې، او زین چې کارم کوي په شخصي پانتونونو کې درس ورکوي، او زین متخصصین چې په بهر کې دي، امریکین نیولې، کاناډان نیولې، اروپا کې چې دي، استرالیا کې دي، دا ټول د موږ سره او په ایران او پاکستان کې زین دي، د موږ سره په اړیکه کې دي او وخت لاس نو سره ورکړي دي چې په دې چې د جامع جهانی اوس پوسټ وي دي چې دا د سو موروث کار بالا نخستل کیږي او د دوی سیاست هم ګوري او دوی د افغانستان په دردم نه خوري. دا خلک چې چور کړه چپاول کړه، بل دا چې د ائتلافونو او ګوندونو چې په خارج کې جوړی کیږي په دې نظر نیم چې د دوی څخه شی جوړځي په بهر کې، نو خبردای چې سړی د نن په افغانستان کې تمرکز وکړي، هلته یو کار وکړي. دغه لپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرنس په افغانستان کې وغواړو، او دلته به خارجي متخصصین هم وي، د افغاني متخصصین داخل به بهر او په دننه افغانستان کې راټولېږو، او د افغانستان لپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف لپاره موږ جوړ کړی دی. یو مؤسسه په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ موږ سره همکاري کوي. دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري او په هر برخه کې چې موږ ته مشورې راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بیل دي چې د دنیا نه کومک واخلو، څنګه کولای شو لکه سنگاپور لکه نورې وادونه خپل وطن جوړ کو. مونږ هم دغه په اصطلاح د مطالعې د سنگاپور د تاریخ، د نورې وادو د تاریخ غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لروي ګټه پورته کو، او بدې چې بل دې چې دغه وادونه راشي د مونږه شتمنی چور کی او مفتي یوسي مونږ خپل نظارت کوس. یو مثال در کوم، مثلا په کال کې تقریبا 800 میلیون ډالر یا تر 1 میلیارډ مون صرف د بهر نه برق اخلو. اوس که دغه نیمه دلته په افغانستان کې مونږ سرمایه گذاری وکړو، دغه په پنګونه وسی، دغه په اصطلاح خصوصي سکتور ته دوی کولای شي دغه پیسې هلته لاړ نه شي. دلته مثلا غاز لرو، د ډبرو سکاره لرو، لمر لرو، اوبه لرو، د دېونه استفاده وکړو. یا مثلا په میلیونو ډالر د انسانانو د افغانانو د تداوی لپاره په بار کې مصرفيږي، او کچيري مونږ دلته معیاري شفاخاني جوړ کو په لګ اندازا مونږ کولای شو دغه پیسې هم افغانستان ته پاتې شي او د خلکو د سرګردانۍ نه مخنیوي وسی او دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دنه په افغانستان کې. یعنی دا دوه مثال مې درکې، زراعت علیحده، معدن علیحده، نور برخه هم مونږ داس پلانونه لرو.
ستاسو د دې پلان او ستاسو د دې راټولېدو او د دغه هڅو لپاره سیاسي کارم پکار ده کنه؟ ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري؟
او سیاست سره ارتباط پدې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسائل د سیاسي اساسیتونو پاره وي، او بلدا چې اوس خو ګوري البس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلف وادو کار کړی دی. اوس خلک په شک سترګ ګوري د غاری واته. دغه د پاره مونږ غواړو فقط یو افغاني پروسه ای یو افغاني پروسه ای چې بلکم دغه د پاره مونږ د طالبانو د مشران سره خبري کړی دی. زخپل افغانستان ته تللی وم د ځینې وزیرانو مینانو دیو سره مخري کې پول ټکنیک د رئیس سره پانتون د کابل د پانتون رئیس سره زراعت وزارت سره انرژي وزارت سره د ټول سره مو کتلی دوی ته مو د جریان تشریح کړي او خوشبختانه دوی د مونږ ملاتړ کوي. اما بیا هم ځینې کړي دي چې په شک سترګ ګوري خو مونږ افغانانو خو دوی ملامت نه دي په دې شلو کالو کې په مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی دومره د استخبارات کار کړی دی چې رښتیا باید دوی شکمن اوسي. اما مونږ هڅه کوو چې دوی ته دا قناعت ورکړو چې دا افغاني پروسه ده. مونږ افغانان یو تاسو ټول کولای شئ چې مونږ د عمل کار مونږ کړنې تاسو تر کنټرول لاندې ونیسئ وګورئ چې مونږ څه کوو.
انجینر صاحب که ستاسو د ژوند په اړه یو څه خبرې وکړو چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې؟
په هرات کې پیدا شوی یم. د ما نیکه په نوم د کرنل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه و او پس لغه چې بیا نادر خان راغی بیا د سرادات و د کمیسار په هیڅ په هرات کې وټاکل شو. نو هلته پاتې شو. د ما پلار هم هرات پیدا شو او زما مور بیا د بالامرغاب د ولسوالۍ د زما پلار درې ښځې دولورې. متاسفانه ډېر جنجالونه مې په ژوند کې لیدلي په دې چې د ماشومتوبه چې زما مور د درویشتو کالو یو زوی په نس کې و زه د درو کالو مې یو بل ورور مې مشر و چې زما پلار ښځه وکړه اقتصادي وضعیت ښه نه و. یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې ما اوژې به ټولولې هغه به مې میده کوله هغه یو څه غنم جوړوله د خلکو خرمندونه مې کوټله مزدوري مې کوله. ام په هغه حالت کې مخته یو استعداد را کړی و چې زه دولس کاله زه اول نمره وم. دغه ځای بیا زه سلطان د لیسې نه چې خلاص شوم بیا پولیټکنیک ته راغلم. پولیټکنیک کې اول نمره شوم بیا د نمراتو په حساب برس واخیستی شوروي تا ته ولاړم شپږ کاله مې هلته درس ووی. پس د هغه چې راغلم بېله کوم شناخته جودیزیه او کارتوګرافي لوی ادارې کې هلته په حساب د قوای بشري معرفي کړم. نو هلته تصادف خپل هغه استعداد وخوی بیا مدیر د تحقیقات علمی سوم بیا رئیس د تحقیقات فضایی مقرر شوم. یعنی عبدالاحد مومن چې فضا ته ولاړې زه مسؤول د دغه تحقیقات وم علمي تحقیقات او ټول زما تر کنټرول لاندې و او ډېرې غټې پروژې ما کار کړي دي په افغانستان کې. ډېر علمي انجینري کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جودیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي او اوسنۍ انجینران چې د تحصیل نه خلاصېږي دوی دغه استرکشن یا دستور لاملو څخه دوی استفاده کوي.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی.
بیا کله بهر ته ولاړې له هیواده مهاجر شوي؟
بهر ته هغه خو دو نوي کاله چې جنگونه په کابل کې شروع سره مونږ مجبور سو چې اتنا د یو میاشت لپاره پلان و چې ولاړو پاکستان ته ولاړو. بلد هم نه و هلته. بیا یو میاشت تر اوسه پورې زمینه برابر نه شو نو بالاخره پاتې شولو رالو لندن ته راغلم. زه مسکو ته ولاړم په دې چې هلته مې تحصیل کړی و بلد وم. بیا مې کاروبار شروع وکړ بیا تجارت مې شروع وکړ هلته. مخ د دې هم چې زه په ادارې کې ما کار کوي بیا د تجار سره ما اړیکې وي. د مونږ د هرات تجارو چې شناخته او ګاونډیانو بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت روسیې کې شوروي کې دوی ته کومک کوي او دوی ما ته ډېر بالاخره یو لار پیدا شو اعتماد پیدا شو. بیا مې شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مو کوي. نو ډېر فضل خدای ما وکولای شو ځان د پاره ژوند جوړ کړم. نو دا د تجارت لواسه یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت هم وکم په افغانستان.
بله په دې دوره کې چې له هیواد ووته بیا مو په خپل مسلک کې کار ونکو.
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي او بلته زمينه ما ته مساعد نشو چې په غرشته کې مونته کار میکوله. دلته یو دکان او دکانداری او په اصطلاح دا کارونه وکړه. نو زما ټول فوکس پر اولاد باندې و چې اولاد ورسوم. الحمدلله مشر زوی می استاد او د پستلاب ماستری په ساينس کې واخیسته، یعنی د ساينس د معلمینو ټرینر و دلته په لندن کې کار کوي. او دوم زوی می په استرا لایر شو، بیا اوس بارستر دی، نو سالوال ورته وای. نو دریم لور می هم دغه وخت ډیگری واخیسته، اوس په یو بانک منیجر دی. او څلورم اولاد می دریم سیم دی حقوق دی په پانتون کې درس، یعنی ما ټول فوکس دغه باندې. او په پاکستان کې هم دی د سولې د جریان یو 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 غړی وم په اصطلاح شورا اسلامی مردم افغانستان په نامه. مونږ یو دغه جوړ کړ، یو شورا جوړ کړ سولې په حساب. هلته ملاقاتونه د ملګرو ملتونو د استاذ سره دولت د پاکستان د مشرانو سره دغه دولت چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې سولې. متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن ناوسته چې مونږ خبرې ته غواګونه نیوي. زما په یاد دی چې معین الدین حیدر وزیر د داخله و، ما خپله ورته وویل چې وروره تاسې مداخله مه کوئ په افغانستان کې، که تاسې هدف دا چې تاسې افغانستان نیسئ شاید وبې نیسئ او تاسې ساتلی نه شئ، خپل دغه د لاس ورکوئ. اوس وګورئ هغه اور چې دوی بل کړی دی خپله په پاکستان کې لګیږي او دوی پکې سوځي.
د تعلیم په دوران کې که هغه په داخل کې و، د پولیټکنیک دوره وه، یا د شوروي اتحاد وخت و، کومه خاطره کوم په زړه کې هغه مشلاوتن سره شریکه کړي؟
خبره سید هم زمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تحقیقات فضایم، بیا زه استاد زمین شناسی پانزوی کې زه استاد وم، هلته درس مې ورکوله. هم جیولوژي برخه ته، هم جغرافیا برخه ته دریم سم مالک دغه ورکوله، سروې درس مې ورکوله. خاطره د مکتب دا ده چې یو وخت زه نهم سم کې وم، د مونږ ریاضی معلم تبدیل سو لاړې غور ته واستوي، او د حوال صنف معلم حدود خان نومیده مونږ ته راوي چې دی ریاضی فزیک درس راکې. نو دغه 15 څلوېخ دقیقې په یو شکل د تیر کړ، بعد غ زنګ د تفریح چې وورسو چې الوکان وتله، ما ته ولې چې خلیل احمد تا ته می کار دی، ما ز ایران پاشو معلم ات څکل لري ودرې ده. بعد غ معلم ما ته وای چې خلیل احمد جان ولکه د فزیکو ریاضی کې څه ز ولکه خبر دغه يم اس بوی ولا کوم زنه پیرن څوک ماته وای. نو زه ما ورته چې استاد ته ریموه ساده سواته وای چې د آینده درس څوک آمادگی لري، زه آمادگی نسم، زه به ان شاء الله درس ورکوم. یعنی نام سم ریاضی فزیک مکمل ما درس ورکول دی بام ناس ولا که شاګردان، بیا په تفریق کې د سر ما تمرینونه کار کول او امتحانونه چې خلاصو سوالونه ما ورته جوړ کړ، کلید ما ورته جوړ کړ، بیا د خپل کتابچې می د تواکر به دینو به مالم د ریاضی سپاس راغه.
ډیره جالبه قصه دا راته وایي کله لا افغانستان بلاره شوروي ته د کلتور او د هر شي تفاوت څنګه احساس وکاو؟
سالوان څه خبره دا چې ګوره مونږ په ماشوم توپ کې داسې یو مونږ په زین کې داسې ویل سو یو، زما په یاد دی دغه ملایان مشران ویل چې روسان چې دی خپل خور مور نه پیژني، کافران دی کتاب نه لري، دا نور چې دی دوی کتاب لري. زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې هلته زه پوښتنه کوم، دوی وایي چې د خاله لور، د عمه لور، د ماما لور، د کاکا لور، مونږ دوی خور ورته ویله، خور ورته ویله، او مونږ دوی سره ازدواج نه کوو. زه ایران پاس شم، خدا وایي خور مور نه پیژني، دلته خو دوی څخه ازدواج د دې خلکو سره نه کېدا څه کم دی. او بل چې مونږ ته وویله د مشر الوکان ویله چې احتیاط کوئ چې ستاسو سره د غیر اخلاقي عکسونه ستاسو سره پیدا نه شي که دولت ولیده تاسو اخراجی. دا مسله دریم، دا فلمونه چې مو کتله غیر اخلاقي فلمونه قطعا په دا تلویزیونو کې نه وو. او بل دا چې مثلا هر ځای چې تری دا ډوډۍ چې پروتو هر څوک به اخیسته ویله، دا لیکلې چې دا ډوډۍ حاصل دی د لاس دی د دیقان دی د انسان دی، دا باید وساتل شي، ترام باید وشي. از ایران پات شمال دغه مسلمانی ملک خودت د اثر کم دی، دا کم کمونیزم دغه شی دی سوسیالیزم. ایران ورته پات واقعا چې مونږ ته ډیر جالب و دا مسله. بل زه تاسو ته وایم چې ما ته په دوره د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډیر ضعیف و، ډیر خراب و، ډیر بد حالت کې، یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې وم، د سمیټو بوجي کاغذي ما به قیچي کوله، دا به دماغ کتابچه و، او رنگ مینه دولت دا 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 اشپزخانی په اصطلاح دود خلته خو ټول په بوټو په دخو په د پلوړ باندې پخوله ډوډۍ، دا ټول به می توژل، دا می رنگ وو، یعنی ډېر په بد وضعیت، یعنی په ټول دوه لس کال ما یو افاقی کتاب ما مطالعه نکردم، نو امکانات ما ته یو بخان بدان چې ما ته زاول نمبره هم په پنځم سم کې ما ته سر مفاتیش سوالونه وکړ، جواب وکړ، ما ته خواندې ورکړ، ما ته یو بخان بدان بخشش راکړي چې مطالب تر اوسه ما په ذهن کې دی. بعد هغه چې زه شوروي ته چې ولاړم، ګورم په میترو کې په سرویس کې هر څوک کتاب وایي، نو مونږ هم هلته مې شروع کړې کتابونه، تاریخي ناول دا شیان کتابونه ما ټول د مسکو ما ته دغه سودره شپږ کاله، نو ما عادت ونیوئ د مطالعې سره چې پس تر اوسه پورې بس هغه عادت راسره شته.
تاسو مخکې د افغانستان د امکاناتو په اړه خبرې وکړې چې افغانستان ډېر امکانات لري، په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي، څه فکر کوئ چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده؟ معدن دي، کانونه دي، برق ده، څه شی دی؟ په کومه برخه کې ستاسو په نظر کې په افغانستان کې ډېر کار وشي نو افغانستان په پښو ودرېشي؟
اول چې مثلا بی مصرف عاید ده د صنعت د توریزم دی، اول اوس تاسو وګورئ ترکیه او 1% بودیجه د ترکیه د توریزم نه صنعت نه تمویلیږي، او افغانستان اول ده ګورې هیڅ پاملرنه نه شوی. مثلا نورستان د مونږ تاسو نورستان تر سویس بالا دی، زه سویس ته تللی یم، اما داسې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک په کار دی، یو څو تعمیرونه چې سیلانیان راځي هلته، دوی د استوګنځنې ځای وي هلته، او یو کلینیک د تداوی دپاره چې یو څوک خدای ناخواسته ناجوړه کېږي، فقط دغه زمینه دي برابر شي چې د توریزم وده وي، کې امنیت فزیکي راغلی، اقتصادي امنیت د دغې وجه هم تامینېږي. بل مادن خو داسې ژر نه دغه کېږي چې ژر حاصل مونږ ته راکړي، نه دا مسله. مثلا برق ژر کېدای شي په دې چې د ډبرو سکاره لرو، لمر لرو، باد لرو، اوبه لرو، دا ټول نه استفاده کېدای شي چې مونږ عاجل برق ولرو. هغه دغه $800 میلیون چې په کال کې یا ملیارد مونږ اګونډیان ترکو، دا باید وساتل شي دننه افغانستان. دا یو ښه پانګونه ده په دې برق، ولی برق د ټولو صنایعو د پیشرفت زمینه په برق کېږي، او اول توجه په برق پسې، بیا ترانسپورت دی، لاری دی، لاری هم ډېر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده. تاسو وګورئ که چیرې لاری ښې اوسپنې پتلی جوړې شي، یعنی مونږ کولی شو چې منځنی آسیا د جنوبي آسیا سره وصل کړو، چین چې یو نیم میلیارد نفوس لري، او د دنیا د اول تولید کوونکي چین دی، صادر کوونکي چین دی، د افغانستان له لارې، د ایران له لارې خپل امته کولای شي چې اروپا ته په یو هفته کې ورسي. دا مونږ ډیره ګټه کوي، او هوایی سیستم که فعال کو تیارې د افغانستان له لارې تیریږي هم یو ګټه افغانستان ته، بیل دی چې مونږ مصرف وکړو. دا پروژې دي چې په اصطلاح بیل دی چې مصرف وکړو، مونږ ته عاید راځي او زمينه برابرېږي. بل دا چې په کال کې مونږ دومره پوتنسیال لرو چې $500 میلیارد د اوبو د صادرولو او د خرڅولو له لارې مونږ کولای شو چې افغانستان ته عاید راوړو، $500 میلیارد صرف د اوبه. یعنی دا ټول مادن خو وایم چې یو څه وخت نیسي، خو هم ډېر ضرورت دی. په دې چې لیتیم، افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول هېواد چې لري، او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې، د اجګک د اوسپنې ډېر قوي ده، قوي په دې دی چې مثلا قزاقستان هم تاسو ګورئ هلته د اوسپنې معدن لري. اما دوی باید چې یو وارې پروسس کې چې بیا دوی هغه ضبط برابر کړي. اما افغانستان د مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې مونږ تاسو اوسپنه لرو د افغانستان په معدنو کې، یعنی سرب لرو، یورانیوم لرو، یار هر نوع مادن چې لري چې وګوري افغانستان. بل دا چې مادن تنه دانه دي چې مثلا طلا مادن دی، نقره مادن دی، مس، دا خپل خاور چې په خښتې جوړیږي دا خپل مادن دی، دا ریګ مادن دی، تیګ مادن دی چې اوس مونږ تاسو کولای شو چې حجاري فابریکې فعال کې د تیګو تیګ خرڅ کو د خښتو پر ځای د نور پر ځای وکړو. یعنی د هر خوښ تاسو وګوري افغانستان مسایت ته ودی ته.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم دی.
ما
انجینیر صاحب، تاسو چون بیلابیل هیوادونه لیدلې دي، بهر مو زده کړې کړې دي، د ژوند ډېره تجربه لري، د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې دي، ستاسو سپارښتنه څه ده؟ دوی څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی یې لا بهتره شي؟
خب متاسفانه چې طالبان زه پروش از کال تللی وم افغانستان ته، همچنان سرم چې تللی وم پروش، وزیر صاحب د معارف سره مې ملاقات و، کېناستلو، یعنی په یو ساعت کې مولوی سیاوان صاحبان ورته راغلي و، غیر د دې چې د مدرسې خبرې کولې، قطعا د مکتب خبر هم نه و. بیا دومره نوبت چورسې چې ما کار ورته دولود، ما ورته وویل چې ګوره وزیر صاحب، دا د تا د لاس ساعت علم جوړ کړی، دلته چې ناستو دغه برق دی علم جوړ کړی دی، دغه کولی روشان و ملګرو دغه علم جوړ کړی، په موټر کې چې سپریږي علم جوړ کړی، په تیارې کې چې علم جوړ کړی، ګوره دغه لونګۍ د ټول علم جوړ کړی، او تاسې فوکس ټول په دینی مدارس باندې دی. صحیح ده، هر مسلمان ته ضرور دی چې دینی علوم زده کړي، خدای وپیژني، خپل لمونځ دې زده کړي، مسلمان پاییز دې د بین پنج بنای مسلمانی زده یې، اما دا نور مسائل ته توجه وکړي، په دې چې د مونږ معدنونه خلک مفت وړي، په دې چې مونږ خپل متخصصین و نه لرو، دا دی اوس هم ګوره چې توجه یو ځوانان دي، یو هغه په اصطلاح سرپرست حکومت دی چې توجه به ځوانانو ته وکړي، زمینه د تحصیل د برابر کړي، محدودیت دې وازنه کړي. اوس وګورئ مثلا ښځې ته وایي تاسې صرف طب ووایاست، الان چې د انجینري کارونه خو تنها ساحوي کارون نه دي، شعبوي کارونه هم دي، او د پلانینګ چې شروع چې یو کار یو انجینري کار شروع کی، تر ساحوي او برته چې راځي بیا شعبي ته شعبوي کارونه دي. یعنی دوی کولای شي خځې چې په کساحه ته ولاړ نشي، د پلانینګ شروع تر محاسبه او تر شعبوي کارونه ټول دوی کولای شي تر نران په خطوګه انجام کړي، په دې چې خځې ډیر با استعداد دي. خو موږ سره هم درسونه ویل دي، موږ پولیټکنیک جو دي، موږ خوندې وي، دا انجونې درس ویلې که په جوړوي کې وو، که د کار په ساحه کې واقعا چې با استعداد دي. اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعه دوی چې ځوانان هم پکې دي، انجونې دي، دا محروم کړي دي. اوس وګورئ دا روباتیک ټیم چې د هرات په دنیا کې اول مقام وګټل، اته په ریاضي کې د هرات مثلا د افغانستان په ریاضي کې په دنیا کې اول مقام وګټل، یعنی ډېر با استعداد دي دا انجونې، اما دوی محرومول دا ډېر ظلم دی. نو ځوانان بیچارهګان څه وکړي؟ ځوانان خو غواړي چې دلته کار وکړي، هیڅوک نه غواړي چې خپل وطن پرېږدي. دا اوس زه یم قطعا زه عادت نه نیسم، 15 کال یم، اما قطعا زه عادت نه نیسم د بار سره. حتی دما ځامن چې دلته لویان سوي دي، هغه یو ځای مې دلته پیدا شوی دی، یعنی فقط ټول افغاني دود تعقیبوي، او دوی غواړي چې وطن ته ولاړ شي یو کار وکړي. اته ما ته وایي چې سړی باید هلته هغه ځای کې کار وکړي چې ضرورت دي، افغانستان ضرورت لري، اما شرایط په کار نه دی. مثلا ځوانان دي غواړي موسیقي واوري او ته نه پرېږدي، انجونې دي غواړي تفریح وکړي، پارکو ته نه پرېږي، حمام ته نه پرېږي، نه برق شته، نه امکانات شته، او تم حمامونه د ښځو په مقابل کې تړي، دروازې د مکتبونو تړي، د پوهنتون تړي. دا خو سخت ظلم دی د انسان لپاره. دغه لپاره ځوانان بیچارهګان محروم دي په افغانستان کې، ام جونې محروم دي، ام نور نارینه لګالوکان محروم، دغه الوکان محروم دي، د دې نه په دې چې شرایط ورته مساعد نه دی. په دې چې همیشه خو زه وایم چې امنیت خو یو مثلث دی، درې اضلاوې لري، یو ځل فزیکي امنیت دی، بل اقتصادي امنیت دی، درېیم یې رواني امنیت دی. که چیرې دا درې اضلاوې مکمل تکمیل نه وي، ځکه یعنی امنیت تکمیل نه دی، نو رواني امنیت په افغانستان کې تکمیل نه دی. خلک په ډار کې دي، هغه انساني ازادي چې دوی د پاره دی، په نور ټول نړۍ کې، رات په اسلامي نړۍ کې دی، دوی ته مساعد نه دی. دوی ګوره چې د پاسپورت په سي ټول سرګردان دي، څه حال دی، او دوی د وطن تختی، او بل دا چې څومره وجل کیږي په اوبو کې ډوبيږي، د دې ټول مسولیت، د دې ټول ګناه د مسولینو په غاړه ده چې زمينه د ځوانانو ته نه مساعدي کې په افغانستان کې.
ډېر زیاته مننه انجینر صاحب،
د ساتنه مننه.
دا افغان متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د آزادی رادیو د نن ورځې میلمه.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د آزادی رادیو د زینو خورخ پرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
تصویر سره کوم لوبه ډیره مې خوخه یې محبوبې ډیره مې خوخه یې محبوبې چې تا مې نکوي دروغ رازور پوښتنه چې تا مې نکوي دروغ رازور پوښتنه الله کبر دې زوال
کبر دی زاوا